برنامه تازه یک ساعته خبری دیگر با صفی‌الله استانکزای باشید.
بله، من سحر لیوال وقت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د خبرونو تر پنځو بجو دوام کوي چې دویمه نیمه یې تر ډیره ورکوښ بیا ځنو خبرونه ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې د امریکا د دفاع وزارت وایي د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره مرسته کوي. خو د کندوز چارواکي وایي په ښار کې ډېرې سیمې بیرته د افغان پوځیانو په کنټرول کې راغلي دي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قادر وویل په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه پیلوي. دا ځینې نور مطالب له خبرونو وروسته. په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې ایران نن اعلان وکړ په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لرې واټن ویشتونکي توغندی په بریا سره ازمویلی دی. او په بلاروس کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې ده. خو په سر کې د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب در اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. افغان ولسمشر وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په برخه کې د لاسوهنې حق نه لري. د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي چې په حکومت کې مقررې د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کېږي. او د کابیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې خبر ردوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په چارو او مقرریو کې د لاسوهنې حق نه لري. د جمهوری ریاست خبر پانه وایي چې ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن د 203 تندر قول اردو له قومندان محمد شریف یفتلی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. ښاغلی غنی والیانو ته لارښوونه کړې چې د ملي اردو او ملي پولیسو د لا پیاوړتیا په خاطر دې د جلب او جذب پروسې ته اساسي توجه وکړي. لبلی خو د مشرانو جرګې دری پلاوی وای چې په حکومت کې مقررې د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کېږي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې نن یې د جرګې مشري کوله ویل چې په حکومتي ادارو کې ټاکنې د قوم، سمت او ډلې له مخې کېږي. خو د حکومت اجرایه ریاست د خبره ردوي او وایي چې تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوې دي. د کابیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې او د ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې خبر ردوي. د دې ولایت امنیت قمندان عبدالکریم فایق له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې وسلوال مخالفان نن سهار په تګاب کې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې حمله کړې وه، خو وایي چې د حمله په شاتم بول شوې.
دا تبلیغات دشمن سار یو هڅه کړی وه. زموږ یو پوسته چې د ولسوالۍ پر اطراف کې د هغې پر سې باندې یو فشار راولي، هغه بالاخره د پولیسو د خوا څخه دښمن په شا وتنبول شو. نور نه ولسوالۍ ته داخل شوي دي، نه په داخل د ولسوالۍ کې جګړه ده.
تر دې مخکې بیا د کابیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو او د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس د تګاب ولسوالۍ د محاصرې ترڅنګ ویلي و چې د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده. او د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګونې وزیر وایي د لازمې بودیجې په ترلاسه کولو سره به افغانستان تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له پلوه په خپلو پښو ودرېږي. اسدالله زمیر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید پر یو لړ اساسي برخو پانګونې وشي.
برنامه که ما جور کردیم،
کوم پروگرام چې موږ جوړ کړی که بودیجه موږ له غوښتنې سره سمه برابر سي، ان شاء الله تر 2022 کال نه مخکې به چې واته کال کېږي موږ په خپل پښو ودرېږو.
د ښاغلي زمیر په وینا د اوبو لګولو په برخه کې یو نیم میلیارد ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 400 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی اوري.
ایران نن اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لرې واټن ویشتونکو توغندی په بریا سره ازمویلی دی. د ایران دفاع وزیر حسین دهقان ویلي دا د ایران لومړی لرې واټن ویشتونکو توغندی دی چې هدف ته تر رسیدو پورې رهبری او کنټرول یې. د ایران فارس خبری اژانس د دې توغندي عکسونه هم خپره کړي چې اماد نومیږي. د دغه توغندي د حد اکثر مسافې او نورو قابلیتونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه توغندی کله ازمویل شوی دی. له ایران سره په اټومي موضوع تر موافقې وروسته د ملګرو ملتونو په یوه پریکړه لیک کې له تهران غوښتنه شوې چې د بالستیک او هغو راکټونو په برخه کې د کوم فعالیت نه کوي چې د اټومي وسلې د لیږد ظرفیت لري.
د ترکیې د پلازمینې انقرې د پرونی حمله د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 59 کسان ووژل سول او 215 نور ژوبل سول. د ترکیې مشرانو د تروریستي حملې بللې دي چې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. خو د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو ویل ګمان کوي دا دوی زورورې چاودنې به ځانوژونکي حملې وي. شغلی اوغلو چې پرون په انقره کې یوه کنفرانس ته خبرې کولې وویل چې د دغو چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان سوی.
Bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ederiz.
Dayı ile ulusmaşır Recep Tayyip Erdoğan saratır haberi Rus'ta mı? Bu hukuk çavdunu ki davacılı savu mülkiyanı polis ve avsaratiyle ile para. Da dere urezeni umumi matam de ilan prekla okra. Zuma peki de mujba da tabi milyonu halku esasat münakis kuru. Çi de tur rezim khilaf di. Da muhimana da çi da padida lukum razi av çok panaşa kevi. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه چاودنې وغندلې او یو ناوړه پیښه یې وګڼله. دغه چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې پام کې و د حکومت او کرد سختریزو ترمنځ شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو ژوره اندېښنه وښوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ښاغلي کیری ژر تر ژره د امن د ټینګښت له هڅو خپل ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل پولیسو پرون په غزه کې دوه فلسطینی ځوانان د نشوتو په لړ کې ووژل. تر دې پیښې وړاندې دوه فلسطینیانو څو اسرائیلیان په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو وژلي وه. اسرائیل وایي د دغه هیواد جنګي الوتکو په غزه کې د حماس ډلې د وسلو جوړولو دوې فابریکې په نښه کړې دي. د اسرائیل د پوځ په وینا د بریدونو نن سهار وختي وروسته له دې وڅول چې د غزې له جنوبه پر اسرائیلو څو راکټونه وویشتل سول. روغتیایي سرچینې وایي د اسرائیلو د جنګي الوتکو په یوه حمله کې یوه فلسطینی ښځه له خپلې لور سره یو ځای وژل سوې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریې کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونیو خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کوک په یوه اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز وه. چارواکي وایي په وروستیو کې روسي الوتکو د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې ته نږدې الوتنې کړي دي. د امریکا پوځ چې د تېر کال راهیسې په سوریه کې پر اسلامي دولت ډلې یادایش بمباري کوي په وروستیو کې مجبوره سوي د ځینو ستونزو د مخنیوي لپاره خپلې هوایي کرښې بدلې کړي. روسیه هم په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. او په بیلاروس کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه پیل سوي ده. ګومان کیږي چې الکساندر لوکاشینکا به بیا د 15 کلونو لپاره پر قدرت پاتې شي. د انتخاباتو کمیسیون پرون ویل چې د انتخاباتو په درشل کې یو پر درېمه برخه رایه ورکوونکو خپلې رایې کارولې دي. د اپوزیسیون استازي وایي پر ملکي کارګرانو، د روغتون پر ناروغانو او محصلانو فشار راوستل سوی چې تر وخت مخکې خپلې رایه وکاروي. پرون د اپوزیسیون په سلګونو ملاتړو په مینس کې په یوه ممنوعه لاریون کې برخه واخیسته او له رایه ورکوونکو یې غوښتنه وکړه له انتخاباتو سره بایکاټ وکړي. په بیلاروس کې شاوخوا 5 میلیونه وګړي د ولسمشري په انتخاباتو کې د رایې اچونې په شرایطو برابر دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو په ازادي راډیو ټکی اورګوې پاڼه کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد دوی تصفیوي عملیات روان دي او د ښار ډېرې سیمې د افغان پوځیانو په کنټرول کې راغلي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل چې په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړه پیلوي.
هر هغه څوک چې د خاورې دښمن وي او د بیرون نه راغلی وي او دلته افغانان زوري دا خوره به قبرستان وي.
مشرانو جرګوي په حکومت کې مقرره د اړیکو لمخه کیږي.
اعلی مقرره کې کمانډان امنی مقرره کې والی مقرره کې رئیس امنیت مقرره کې دا هغه څو مقرره کې چې د ډاکټر صاحب افغاني کمپاینران دي یا د ډاکټر صاحب عبدالله.
د ترکیې د پلازمینې انقرې د پرونی حملې د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. دا پروګرام دوی منیمای هم تر ډیره ورکو شوې ازانو خبرونه کا څنګه لیدا.
ازادي راډیو ته غوښتل چې لمړی راپور مدار دی چې په کندوز ولایت کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي او افغان امنیتي چارواکي وایي دوی توانېدلي د کندوز ښار ډېره برخه د طالبانو له حضوره پاکه کړي. د کندوز امنیه قمندان وایي دوی په دې ښار کې د څلورو امنیتي حوزې بېرته فعالې کړي او هلته یې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. هغه د کندوز ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به دغه ښار د وسلوالو طالبانو له حضوره پاک کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
په کندوز ښار کې لا هم تصفیوي عملیات جریان لري. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونه توانېدلي دي د دې ولایت د ښار ډېره برخه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي. د نموړي ولایت د امنیت قمندان محمد قاسم جنګلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال د کندوز ښار د کوټیګرد سیمه، د قواخانې سیمه، د خاکانې سیمه، د چلدختران سیمه، د بندر امام صاحب سیمه، د خوجامشد سیمه، د چلمزار سیمه، همدارنګ د دویم حوضې سیمه تصفیه کړي.
الحمدلله تمام شار تحت کوشش قوتای مسلح قرار داره. اما شار
په کندوز ښار کې امنیت ښه شوی دی او موږ د ښار څلور حوضې بیرته فعالې کړي دي او زه د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم ځکه اوس امنیتي وضعیت ښه شوی دی او دوی کولی شي خپل ورځني ژوند ته ادامه ورکړي. جنګلباغ زیاته کړه چې دوی د کندوز ښار څلور حوضې بیرته نیولې دي او هلته یې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. د نوموړي د خبرو په اساس لا هم په نوموړي ښار کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات جریان لري څو دغه ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له فزیکی حضور څخه تصفیه کړي.
یاش نفر طالب شما مینه یو اولی ساعت هفته چې دستگیر شوه دستگیر یو په معنا عزیز چې پېټه په سر اساس مو جوجا کړم چې پېټه یې نو می خصن
دغه اته نفر طالبان چې تاسو ګوري دغه کسان زموږ امنیتي ځواکونه د ښار په امنیتي کمربندونو کې هغه محل نیولې دي چې دوی غوښتل د کندوز ښار څخه خیس پکې کړي. هغه وویل چې د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې نږدې 1500 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، همدارنګ څه باندې 600 تنه وسلوال مخالفان ټپیان شوي دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د کندوز د امنیت قمندان په وینا چې د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې په دې ښار کې څلوېښت تنو افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وختې ده. په همدې حال کې د کندوز یو شمېر ښاریان بیا وایي چې دوه اونۍ کېږي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالف او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري او دغه جګړې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې دي، خو تر اوسه پورې رسمي سرچینو د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نه دي خبره کړې. د یادونه ده چې دوه اونۍ کېږي د کندوز ښار د جګړې په میدان تبدیل شوی دی چې د دغه جګړې له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
و موریدل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او د ښار څلور امنیتي حوزې بیرته فعالې شوې او په ښار کې هم ډېرې سیمې د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګن وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. پنټاګن په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبار له امله له زیانمنو شویو سره د نغدي مرستو خبره په داسال کې کوي چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناټو او افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوې. تفصیل یې نوریاس نوری راکوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي هغه کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبارد په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغې ټولنې ویلي چې 3 کارکوونکي تر اوسه لا درک دي. د پنټاګون ویان پیټر کاک د شنبې پر ورځ ویل چې د دغه پیښې په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت کولای شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم د دغه پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبې په ورځ چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو پر دغه روغتون بمباري وکړه. د بې پولي ډاکترانو ټولنې هغه اهداوې چې وایي وسلوالو طالبانو په دغه روغتون کې سنګر نیولی وو او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړې دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ویلي چې د بمبارد په مهال وسلوال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکترانو له ټولنې څخه د دغې پیښې له امله بخښنه غوښتې ده، خو د بې پولي ډاکترانو مرستندویه ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د پینټاګون وایي زیاتره کړه چې د امریکا متحده ایالات بری دغه روغتون ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پینټاګون ویان پیټر کاکوئل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ له مخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي. هغه زیاته کړه چې دغه ځواکونه به له زیانمن شوو سره کار وکړي چې د نغدو پیسو یوه مناسبه اندازه معلومه کړي. د پینټاګون ویان دا هم وویل چې که اړتیا یا مناسبه وي دفاع وزارت به له کانګرس څخه د اضافي صلاحیت غوښتنه وکړي.
عمر دلچې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. په فراه ولایت کې نن د کندوز ولایت د جګړو ځپلو لپاره د مرستو د ټولولو په موخه په هدف کمپاین پیل شو. دغه کمپاین چارواکي وایي د فراه اوسیدونکو ټولې مرستې به پر خپل وخت د کندوز ولایت زیانمنو کورنیو ته ورسوي. دا کمپاین دوه ورځې دوام کوي. نور حال فرانا زموږ د خبریال احمد شاه فطرت راپور.
د نجم یا د افغانستان د مسلمان ځوانانو بنسټ په فراه ولایت کې د خیمې په درولو سره د کندوز ولایت د جګړې ځپلو سره د مرستې راټولولو دوه ورځنی کمپاین نن پیل کړ. دا کمپاین د مسلمان په خبره مخې د کندوز ولایت د جګړې ځپلو سره مرسته او خواخوږي ده. په فراه ولایت کې د نجم مسؤول خدایم همت وایي چې دا کمپاین په ترڅ کې به نقدي او غیر نقدي مرستې د کندوز ولایت ګرزه پر لپاره ټول کړي. دا په خبره تر اوسه ډیر کسان دغه خیمه ته د مرستو ورکول لپاره راغلي دي. همت زیاتوي د غمرستي بورس د ځانګړي کمیټې لخوا د کندوز ولایت جګړه پلو او بيځای شو کسانو ته ورسیږي.
د موږ په دې برنامه کې د عوامو څخه کومکونه ټول مالک کومکونه او البسه او نور امکانات چې دا به کابل ته لیږو د کابل به دا کندوز ته رسول کیږي. د هدف د دې برنامه دا دی چې افغانان سره پوسه شي، ټول افغانان سره یو دي، متحد دي او یو د بل په غم سره غمګین کیږي او یو د بل په درد سره درمن کیږي.
لبل خو بیا کسان چې دا خیمه ته د مرستور کول لپاره راغلي هم دا یو نیک ګام بولي او وای افغانان ټول سره یو دی او باید د یو بل په غم خواخوږي څرګند کړي.
پانو می مادتین دی د فرا وسیدون کایما او موږ غواړو چې د کندوزانو سره عام مالیم راسته وکړو، عام نور وسایل د کمپال او د کالو او د نور وسایل د قبیله مرسته ورسره وکړو، ځکه چې هر افغان دا ایماني واجبه وظیفه ده چې باید خپل د خلکو سره خپل کومک وکړي چې د دوی لاسګری وسی او د دوی سره همکاري وسی.
احمد احمدی باشنده فرا فعل معلم هستم. بنابر است پیامبر سلام، انسان ها همه از یک جسم واحد هستند. کندوز، کابل، فرا یا هر گوشه دنیا که است جزء حیات انسانی و جامعه انسانی است و ما به نوبه خود بالاخره اظهار همدردی میکنیم به طریق این کار با مردم کندوز.
اټکل کې چې دا کمپاین په تاسو کې وضعیت اندازه پیسې او نور توکي د کندوز ولایت د جګړې ځپل لپاره په فرا ولایت کې ټول شي. په دې وروستیو کې د جګړې لامل د کندوز ولایت څخه په زرګونه کورنۍ بيځای شوی او په ډیر بد حالت کې په نور ولایتونو کې ژوند کوي چې انساني مرستې هم سخت اړتیا لري.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کې
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.6 نیو منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. همدارس البته د ویل چې ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو او آشنا رادیو د ماخام لوو د سهار تر وو خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې هم اوریدل شي او همدارس د فیسبوک لاري زموږ تازه خبرونه کتل شي. پته د facebook.com/azadiradio. د ولسی جرګې لومړی مرستيال ظاهر قدیر ویلي ډیر ژر د وسلوالو مخالفینو پر ضد د ولسی خلکو ملاتړ جګړه پیلوي. ښاغلی قدیر نن په ننګرهار کې وی خبري غونډې ته وویل چې ننګرهار به د افغانستان د دښمن لپاره په هدیرې بدل کړي. شاه محمود شینواری په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر د یک شمه پورز پیوی خبري ناشته کې خپل پخوانی ژمنه بیا تازه کړه او په خبرې ډیر ژر به د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد به په ولسی مرسته جنگي حرکت پیل کړي. نو موري ویل د حرکت لپاره پوره چمتووالی نیولې دی. د زیات کړه په لند وخت کې به ننګرهار د افغانستان د وسلوال دښمن لپاره په قبرستان بدل کړي.
ما درته ویل هر هغه څوک چې د دې خوري دښمن وي او د بیرون نه راغلی وي او دلته افغانان زوري دا خوره به قبرستان وي او ان شاء الله چې شنوار به د ټول افغانستان لپاره یو مثال وګرځي.
ظاهر قدیر ویل چې د دې حرکت څخه یوازنی موخه د سیمې امنیت دی. د وای ک په دې حرکت کې امنیتي ځواکونه هم ورسره یوځای کیږي. نو دوی تیار دي چې خپل امنیتي ځواکونه سره وګ په وګ د وسلوالو پر ضد وجنګيږي
او که حکومت موږ سره وګ په وګزي هم وګ په وګ ورسره زو او دا د ټول افغانستان مشترک دشمن دی. دا به مشترک وهو سره
ظاهر قدیر په دې خبري ناسته کې په ټولو ولسونو غږ وکړ چې خپل چمتووالی ونیسي او په ډېر نږدې وخت کې به د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګي حرکت پیل کړي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې حاجي ظاهر قدیر ګواښ کړی و که د اختر تر 15 نیټې پورې په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه شو نو دی به خپله د ولسي خلکو پر مټ د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد راپورته شي. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د هیواد په شمال کې په حکومتي ملاتړ د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړي وو او په خبره یې زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیالوی په حکومت کې مقرره د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کیږي. یو شمېر سناتورانو د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه اندېښنه ښکاره کړه. ویل ولسمشر او اجرایه ریاست غواړي خپل پلویان په دندو وګماري. پورته وخت کې د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان دا خبره ردوي او وایي چې تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د ملي وحدت حکومت مشرانو ژمنه کړې وه چې په حکومت کې به ګمارنې د وړتیا مسلک او کاري تجربې له مخې کیږي، خو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې حکومت یادو معیارونو ته پام نه دی کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علي مزیدیار چې د یک شنبې په ورځ یې د جرګې د غونډې مشري کوله وویل چې په حکومتي ادارو کې ټاکنې د قوم، سمت او ډلې له مخې کیږي.
متاسفانه که با مقرری ها
له بده مرغه په مقرری کې فلقوي، سیاسي، سمتي، قومي او ګروپي چلند کیږي. متاسفانه دا ستونزه شته. موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې پام وکړي، د چا تر فشار او تاثیر لاندې رانشي.
ښاغلی زیدیار د بیلګې په توګه د تخار د پوهنې د ریاست موضوع یاده کړه چې دوه نیمې میاشتې مخکې ورته محمد اکرم اندېښمن وټاکل سو، خو تر اوسه د مقرری امر نه دی راغلی. د دې خبرو داسې ښکاري چې دا پوس هم ممکن چارواکو خپلو خپلوانو ته ورکړی وي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم په حکومت کې د سمت او ډلې په اساس د مقررو خبره کوي او وایي چې ولسمشر او اجرایه رئیس هڅه کوي چې خپل پلویان په مهمو څوکیو وګماري. د دې جرګې غړی لطفالله بابا وایي هغه زیاته کړه څو ورځې وړاندې د ننګرهار امنیه قمندانۍ د امنیت آمر یو کس وټاکل سو، خو په سبا یې بیرته له دندې لرې سو. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي وو چې په مقرره کې به وړتیا، لیاقت او مسلک په پام کې نیسي. که څه هم جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوي دي.
د ملي والی حکومت لپاره د مقرریو معیار د کار له پیله تر اوسه د خلکو وړتیاوې، د هغوی کاري تجربه او کاري ساحه وه. ټولې مقررې پر همدې معیار شوي دي. د همدې معیار له مخې نورې مقررې هم کیږي.
که څه هم د ملي وحدت حکومت څو ورځې وړاندې یو کلن سو، خو لا هم د دې حکومت کابینه نه ده بشپړه سوې. د چارو کارپوهان په هیواد کې وروستۍ نامنۍ ته په کتو وایي چې د دې ټولو پیښو علت په حکومتي ادارو کې د ناپوهو او غیر مسلکي کسانو په دندو ګمارل دي. دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید هغه کسان په دندو وګماري چې وړتیا او ښه تجربه ولري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه کړنې مالداري او بولګونی وزیر وایي که لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په خپلو پښو ودرېږي. اسدالله زمیر چې نن یکشنبې په کابل کې خبریالانو ته د کرنې وزارت د تېرې اوو کال د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکول، وویل دې هدف ته د رسېدو لپاره د اوبو لګونې په برخه کې زیاتې پانګونې ته اړتیا شته. قسیم سلمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې په پراخه کچه بالقوه امکانات شته، خو لا هم د هیواد هر کال خپل د اړتیا وړ غله دانه او نور کرنیز محصولات له ګاونډیو هیوادونو واردوي. اوس د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر وایي که د کرنې په برخه کې لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې خپل د اړتیا وړ کرنیز محصولات په خپله تولید کړي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر اسدالله سمیر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید پر یو لړ اساسي برخو پانګونې وسي.
برنامه که ما جوړ کړیم اگر پول به مو شکل که ما پیشنهاد کردیم
دیوی کوم پروگرام چې موږ جوړ کړی که بودیجه موږ له غوښتنې سره سمه برابر سي ان شاء الله تر 2022 کال نه مخکې بچي واته کال کېږي موږ په خپل شو ودرېږو. موږ په څو برخو لکه بولګونی د غنمو اصلاح او د خاورې د کیفیت د لوړولو په برخه کې پانګونې ته ضرورت لرو.
کیفیت خاک ماسته
د شغل زمير په وینا د بولګونی په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 400 میلیونه ډالر ته اړتیا سته. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان سږ کال شاوخوا 4.5 میلیونه ټن غنم تولید کړي چې لا هم 1.5 میلیون ټن نور غنمو ته اړتیا لیدل کېږي چې دا اندازه به د ترکمنستان او یا هم قزاقستان څخه رانیول سي. د کرنې وزیر همداراز وایي چې هر کال له 6.8 میلیونه ډالر معدل غنم له بهره افغانستان ته واردېږي. اسدالله زمیر په تېر یو کال کې د کرنې وزارت د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه وزارت د اوبو لګونې، خوراکي موادو د خوندیتوب، باغدارۍ، مالدارۍ او داسې نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په کافي اندازه امکانات د کرنې په برخه کې لري خو دا اړین نه ده چې د ګټې اخیستنې لپاره پر ظرفیتونو کار وسي. د چارو کارپوه مطیع الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ښه طبیعي منابع لري او ښه خاوره لري، داسې خاوره چې هر رقم بوټی چې راوړي په کې ښه غذا نتیجه ورکوي او هر رقم میوه، هر رقم نبات دلته نتیجه ورکوي. آب هوا هم زموږ فایده ده، ورته اوبه هم پریمانه دي، فقط ظرفیت په کار دی، ظرفیتونه درته وظایف وسپارل شي.
دراز وایي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسی نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد په خپله په کور دننه تولید کړي بلکې ګاونډیو هیوادونو ته به هم صادرولی سي.
په بلخ ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په مزارشریف ښار کې په شاقه کارونو د بوختو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کوي. د بلخ په کار او ټولنیزو چارو اداره کې د ماشومانو څخه د حفاظت شبکې مشر محمد زاکر رسولي وایي اوسمهال مزارشریف ښار کې څه باندې 400 تنه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او له دې ډلې 40% لومړنیو او حیاتي زده کړو ته لاسرسی نه لري. مجیب رحمان حبیبزی په اړه له مزارشریف څخه راپور لري.
د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې په شاقه کارونو د بخت ماشومانو د شمیر لزیاتوالي خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. د بلخ په کار او ټولنیزو چارو اداره کې د ماشومانو څخه د حفاظت څانګې مشر محمد زاکر رسولي وایي چې څه باندې 400 تنه ماشومان د مزار شریف په کوڅو او سړکونو باندې په شاقه کارونو بخت دي چې خپل کورنیو ته له یوازنیو مالي تمویل کوونکو څخه شمیرل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو په ریاست کې د ماشومانو د حفاظت څانګې مشر وایي چې په کورنیو کې فقر، تنګدستي او په شمال کې موجوده نامنی سبب شوه تر څو په شفقه کارونو د بخت ماشومان شمیر لوړ شي. خاغلی زاکریه پاړه داسې وویل
ما بیشتر از 400 طفل
په مزار شریف کې باندې 300 ماشومان په شفقه کارونو بوختي په نه حال کې 200 تنه نور ماشومان چې سن یې لاته کلونو کم دی دوی په سوالګری مصروف دي. په شفقه کارونو د بخت ماشومان وسیت دند نه
پورته اطراف ولسوالۍ شهر هم
د بافت کار او ټولنیزو چارو ریاست د ماشومانو له څانګې څخه د حفاظت مسؤول وایي چې دمګړی مزار شریف کې 200 تنه سوالګر ماشومان موجود دي چې یوازې له دې جملې څخه اویا تنو ته د زمینه برابره شوې وه تر څو په مرستون کې د اوسېدو ځای ورته ورکړل شي. دغه په خبره لدی چې په مرستونونو کې فضا خلاصه وي نو له همدې امله ډېری شمېر ماشومان بېرته تښتي او سوالګرۍ ته بیا مخه کوي. د ښاغلي رسولي په خبره چې په شاقه کارونو له بوختو ماشومانو څخه 40% د ژوندانه ابتدایي او تعلیم ته لاسرسی نه لري. یو شمېر ماشومان چې د مزار شریف په منډوي کې په شاقه کارونو بوختي وایي چې په کورنوي کې د اقتصادي ضعف او د کورنوي مشرانو ته د کاري زمینې د نه مساعد کېدو له امله شاقه کارونه ترسره کوي. دوی وایي چې دولت د دوی د کورنۍ غړو ته د کاري فرصتونو د مساعدولو په برخه کې هیڅ لازم اقدامات نه دي ترسره کړي نو له همدې امله دوی د دا ډول سرنوشت سره مخ شوي دي.
عبدالهادي
هادي جان چی میکنی؟
یه غلطه کار را کنم.
چی کار وقت میشه که کار را میکنی؟
یه گفته می اومده اینجا از 7 بجه من تو 4-5 بجه را کار را کنم.
مکتب نمیری؟
نه.
تو سنفی چند خوندی؟
تو سنفی 3.
باره نمی خونی مکتب؟ نه. خودتان چی خب پیسه کار میکنی؟
101 ساعت کار را کنم.
خانه چند نفر هسته؟
خانه 6 نفر. پدرم هم کارگری میکنه.
نجیب جان چی میکنی؟ دلالا
اینجا غلطه کشی میکنم.
چی خواهد میشه؟
ایش یک دو سه سال. مکتب هم میری؟
بله.
سمت چند استی؟
سمت شش.
چند صبح که اینجا کار کردن تا چه وقت؟
از هفت صبح مهم تا دوازده بجه رو.
بعد از کجا میری؟
خونه میرم مکتب با.
روزی چکه کار میکنی؟
میشه یک روزی یک و نیم ساعت در صد هفته.
با این چی میکنی پایستان زیده؟
هیج نان میبرم خانه دیگه ایتی.
دا په داسې حال کې ده چې پر شما ځون کې د بشر حقونو د خپلواکي میسون چارواکي هم په شاقه کارونو د بوخت او ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
و موردل چې په مزار شریف فر کې د شاقه کارونو د په شاقه کارونو کې د بوخت او ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کیږي. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجو ډیر شتخکی کیدونکې ناجا صاحب استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په چارو او مقرریو کې د لاسوهنې حق نه لري. د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي چې په حکومت کې مقرری د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کیږي. د کاپیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې او د ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې خبر ردوي. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګونې وزیر وایي د لازمې بودیجې په ترلاسه کولو سره به افغانستان تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له پلوه په خپلو پښو ودرېږي. په بیلاروس کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رای اچونه پیل شوه. ګومان کیږي چې الکساندر لوکاشینکا به په بیا د 50 کلونو لپاره پر قدرت پاتې شي. د ترکیه د پلازمینې انقرې د پرونی حملې د قربانیانو جسدونه نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 15 نوي تنه وژل شول او 215 سلویخت نور ژوبل شول. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاري د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي په زیاتېدو ژور اندېښنه ښودلې.
ابراهیم صفای له سپورتي خبرونو سره.
د سلام پر وړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د فوټبال د 2018 نړیوال جام مقدماتي سیالیو په دوام کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم راتلونکي سه شنبه د سوریې له ملي ټیم سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او سوریې د ملي ټیمونو مسابقه د عمان په سیب پنامه سټډیوم کې ترسره کیږي. ویل شوی دی چې دغه مسابقه به د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 دقیقو ترسره شي. د یادونې وړ ده چې په دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان له اتو ټیمونو سره سیالي کوي. تکل شوی دی چې د ویلچر لرونکو معلولینو د باسکټبال ملي ټیم لوبغاړي به د ټایلند له ټیم سره سیالي وکړي. دغه ټیم غړي کبیر خوشبین ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د معلولینو د باسکټبال لوبغاړي به نن د ټایلند له ټیم سره مسابقه وکړي. په دغه سیالیو کې د دولس هیوادونو د ویلچر معلولینو د باسکټبال ټیمونو لوبغاړي ګډون کوي چې دیارلس ورځې به دوام وکړي. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د تکواندو ملي ټیم به په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره هند سفر وکړي. د تکواندو د فدراسیون سیکرتر جنرال وایس بهاوی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې اته افغان لوبغاړو په بیلابیلو اتو وزنونو کې ګډون کوي. ښاغلی بهاوی وایي چې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي به د جمعې په ورځ د وزن تر ټاکل کېدو وروسته هند سفر وکړي. ویل شوی چې دغه سیالۍ دوه ورځې دوام کوي. د خبرونو پای.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ترکیه د پلازمین انقره د پرونی حمله د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 15 نوي تنه وژل شول او 215 سلویخت نور ژوبل شول. د ترکیه مشرانو دا تروریستي حمله بللې او د نړۍ رهبرانو دغه حمله په کلکو ټکو غندلې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه واوري.
د ترکیه دولتي ایجنټ سوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کړی او د ورستي پیښې له کبله یې ورسره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیې اناتولیا خبری ایجنټ د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه د خپل سوي راپور ورکړي چې اوباما ویلي امریکا به د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د ترکیه تر څنګ ولاړوي. سپینې ماڼۍ دغه حمله غندلې او یو وحشتناک تروریستي برید یې ګڼلی دی. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم اردوغان ته د خپل خواخوږي پیغام لیږلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی بیا ویلي چې ترکیه باید دغو بریدونو ته په پام سره یو موټی پاتې سي. بلخوا د کردستان د کارګر سختریزه ګوند یا پی کی کی په ترکیه کې د چریکي فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. دې ډلې دا اعلان پرون وکړ او وایي جنګیالي به یې داسې اقدامات نه کوي چې په ترکیه کې د نومبر د لومړۍ نیټې د عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. د پی کی کی په اعلامیه کې د پرونیو چودنو یادونه نه ده سوې. دغه ګوند چې یو دېرش کاله مخکې یې وسلې اخیستې د کردانو لپاره یو خپلواک دولت غواړي. دې ډلې پرون وویل چې د راروانو پارلماني انتخاباتو په درشل کې به د ترکیې پوځیانو په وړاندې خپل بریدونه ودروي. په انقره کې پرونۍ چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سختریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. هغه لاریون چې کرد پلاوه او کین اړخو سیاسي ګوندونو تنظیم کړی وو مخکې تر دې چې هغه چاودنې وسي لغوه سوی وو. راپورونه وایي پولیسو د چاودنو په ځای کې خبرداری ورکړی و چې د لاریون د قهرجنو برخوالو د خپرولو لپاره به هوایي ډزې کوي. پرون ناوخته بیا په زرګونو کسان په استنبول کې راغونډ سول د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او حکومت یې په انقره کې په وروستیو بمی حملو تورن کړ. د ترکیې حکومت دا تروریستي برید ګڼلې او ویلي دي دا پیښه به څیړي. د ترکیې د سیکولر جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال کیلیچ در اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل دی غوړی په ډیړه په حقایقو پوسی
ایګلن رقمونه واقعتاً هیڅ اچي
چې څنګه چې موږ اوریدلې د تلفاتو شمیر به خې زیات دی. موږ نو غواړو ارقام وړاندې کړو خو دا ډیر زړه بوجنون کې شمیر دی. موږ اوریدلې چې دا دوی ځن وژن کې حمله وي. موږ غواړو په حقایقو پوسو. زه نن نه غواړم کوم مشخص څوک په دغو بریدونو کې پلاس لرلو توران کړم. د دغو بریدونو له کبله د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ترکمنستان ته خپل رسمي سفر لغوه کړ. ټکل سوی و دی سبا په هغه سرمشریزه کې برخه واخلي چې د آذربایجان او ترکمنستان مشرانو هم پکې ونډه درلوده. ترکیه د پیښو د قربانیانو د درناوي په خاطر په دغه هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی.
دا هموري چینن په بیلاروس کې د جمهوریت ریاست انتخابات ترسره کیږي او غالب ګمان د دې هیواد د اوږدې مودې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به بیا د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره انتخاب شي. تفصیل نوریاس نوري ورکوي.
په بیلاروس کې نن خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې جمهور رئیس وټاکي. خو ښکاري چې دا بیخي یقیني ده چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره غوره شي. د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ وویل چې د مستحق رای ورکوونکو شاوخوا یو پر درېیمه برخه د انتخاباتو له ورځې مخکې خپلې رایې کارولې دي. د اپوزیسیون مشرانو ویلي چې پر ملکي کارکوونکو د روغتونونو پر ناروغانو او محصلینو فشار راوستل شوی چې مخکې له مخکې خپلې رایې ورکړي. د شنبې په ورځ د اپوزیسیون په سلګونو ملاتړو د بیلاروس د پلازمېنې مینسک په مرکزي د ازادۍ په چوکې یو لارون وکړ. که څه هم دغه لارون لپاره اجازه نه واخیستل شوې خو پولیسو یې د مخنیوي هڅه ونه کړه. لارون کوونکو له رایې ورکوونکو وغوښتل چې خپله رایه دې نه کاروي. لارون کوونکو ته په وینا کې د ولسمشرۍ پخوانیو کاندیدانو میکولا استاتکیویچ او ولادزمیر نیکلایف دغه انتخابات وغندل او ویل چې نتیجه یې له مخکې جوړه شوې ده. د دې هېواد شاوخوا 2 میلیونه وګړي د رایې ورکولو مستحق ګڼل شوي خو د اپوزیسیون مشرانو پر خلکو غږ کړی چې د انتخاباتو بهیر تحریم کړي. کینت یاولویتس چې د لومړي ځل لپاره د ولسمشر په توګه د لوکاشینکا له ټاکل کېدو وروسته په 1994 کال کې په مینسک د امریکا د سفیر په توګه 3 کلنه دوره پیل کړې وه وایي د انتخاباتو نتیجه له مخکې معلومه ده. ما تل خلکو ته دا خبره کړې او ویلي مې دي چې ښایي انتخابات آزاد، عادلانه او شفاف وي خو هر څه هغه څه چې ښکاري نه دي. لوکاشینکا چې یو ځیرک سیاستوال ګڼل کېږي د زور او فشار په ذریعه 1 کال کېږي چې واکمن دی. هغه په دې موده کې پر خپلو سیاسي مخالفانو او مدني ټولنو فشارونه راوستي او ورته په اروپا کې د وروستي دیکتاتور په سترګه کتل کېږي. اروپا او د امریکا متحدو ایالتونو په دې هیواد کې په مخکنۍ او ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو او د مخالفانو د بندیانولو په وړاندې غبرګونونه ښودلي دي. پر چارواکو د سفر کولو بندیز لګولی، د هغوی شتمنۍ کنګل کړي او ورته نور بندیزونه پرې لګول شوي دي. خو اروپایي اتحادیه ویلي دي چې که د انتخاباتو په جریان کې سیاسي مخالفین ونه ځپل شي دا اتحادیه به د لوکاشینکا په ګډون د بیلاروس پر شاوخوا 140 چارواکو لګول شوي بندیزونه وځنډوي. د دغه اتحادیه چارواکو په ښکاره د اوکراین د کړکېچ په حل کې د بیلاروس د مثبت رول یادونه هم کړې ده.
وخت په افغانستان کې 4 بجې او 9 دقیقې دون کې دی. دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. لدی ورسته د ورکوښوي ځانو پروګرام درته خبريږي. دغه پروګرام په دقت وره کې دی شي د کوم دوست په لټولو کې ورسره مرسته وکړي. تر بیا د خدای پامان.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په لټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کله چې خپل ورکشوي عزیز لټوي کولی شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو اوریدونکو د نننوزې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورکشوي عزیز پیدا شوی دی. د دې په هکله یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی. ډېر به مونږ زنده و راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واره بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111215. ګران اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور موږ ته رالېږلی دی او ویلی دی چې د اختر په نامه د یو شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم مرزادی کارکوونکو ته دا پیغام دی چې زما سره اختر مات د څلور کاله کېږي. را سره د زما نوم د محمد کارتوک دی، ورور یا د اکا زوی یا د ماما زوی په اړه معلومات کوي. نو د ازادي نمبر ته زنګ وکړئ چې زما سره تماس شونی. چې زما نمبر دغه دی 0000 300 300 9. بیا دا ازادي نمبر ته خپل پیغام فرستم. ما دا نمبر دی 0000 300 9002. کله که په اړه معلومات لري نو زما ته په دغه ټلیفون باندې تماس ونیسي. السلام علیکم.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري. اوس د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. محترمو دوستانو راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم. زه عبدالستارم د فراد ولایت نه ګلستان ولسوالی یم. زه چې د قاري عبدالرحیم په نامه باندې ورک شوی تقریبا 4.5 کاله کېږي چې ورک شوی. د کندهار او د بولدک پر لویه لاره باندې هېڅ معلومات یې ماته نه کېږي او ډېر کې زیاده ستړی شوی یم. د هر مؤمن مسلمان ورور ته که قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات وي یا د ژوند یا د مرګ نو ماته دې په دغه تلیفون په نمبر باندې ماته زنګ ووهي. سلام به احترام. السلام علیکم.
زاد له هدیان له من ولایت زنګ مرته ول د ګریشو رساله ته د دې مان دغه څنګه څنګه د ماده په نامه یو خاص نظر کاشه ویلي دا د غنیا کا زوی ته هڅه ته ممات په دغه شمیر دی زنګ و چې پر وې چې پر دوا نه دوا اته پاس چې پر والسلام
زه وته د ذکرات د خبرې د سره کوم ما یو کازي ورکته په نامه ز رحمت دی او که چاته په دې اړه معلومات د شمیر دی مته څنګه وي چې پرویا اتاچا پرویا نو شو وښ په ته یو ډیر سلور ته بل شي بل یو نه میتی فارو چې پرویا نو شو وښ په ته یو ډیر سلور ته
ما یو اکادي د زغفره د مساکاله د منډ ولایت مساکاله د ولسوالۍ تقریبا 53 کال به کیږي چې واکان ورک دي د نن رسول الله خون ورور دي د الله کار مسي د کڅو په دغه معلومات لري په دغه شماره د ما د ژوند وي چې پر وښه پر سلور دوا نه و درې درې سلور.
السلام علیکم زما حب الله د ګلان ولایت غزنی ولایت حالې ته خبر کوم امراو دو کال کېږي چې ورته عبد الله په نامه ده په چا ته معلومات وي په دې شماره کې زموږ سره اړیکه کولی کېږي انشاءالله جایزه به هم ترلاسه کړي. صفر اویا 25 درونوي 843 شپېته یو ځل بیا شماره یادوم 0 اویا 25 درونوي 843 شپېته والسلام.
سلام علیکم زه د رادیو د پکتیکا ولایت یا شور له سالي خبرې کوم نو خوندې سدواله د غزنی له ولایت له ولایت د مرکز څخه ورکوې د تقریبا 4 کال کیږي اویس معلومات یې نه کیږي هر څاته معلومات یې دمانم برات د پټوا دی یا شور له ولسوالۍ د پکتیکا د ولایت وځي هر څاته معلومات یې د ما سره د ګلمبر ځان وي 0 او سوا څلور نیوی نو سوا یو لاس اتاکیا نه تلیفون نمبر یې بیا تکرارو 0 او سوا څلور نیوی نو سوا یو لاس اتاکیا نه کار چاته معلومات یې ښه شیرینی باور کوم ته د ګلمبر ځان وي یو سلام.
السلام علیکم زه د زمرد کندهار د جریده ورسوالۍ څخه خبره کوم ما ورو نیم کال کې د کور سره نظر ته شوې دي محمد نبی نن دی په ګران مشوادي اساس چې څوک چې څه د پاره معلومات لري پر دا نمبر دی زنګوي 0 اویا 0 نیمه نو نه
السلام علیکم لیکن ماما دے ہرمن ولایت میں میری کنی ہویا دا ہمارے یہاں کال کیے میں ساجیک دیا بکار کیے چورک سوئی دے کا چاچا معلومات کی ری ماج پدیش میرا بنی رنگ ہوئی 0 3 9 0 1 2 5 1 کا چاچا معلومات کی پدیش میں جمع ساڑی کٹیں گے لکھ دیتا ہوں
اور کی د شپې د کور وته نو هیڅ پاته نشه کار چا ته پته په دغه نامه دی ورځم نه دی ځمانم رحمت الله د غلط د کلی څنګه زنګ سره لیک کار چا ته پاته په دغه نمبر کې ځم د څه راځي څنګه سوولس اتلس څلور نه دی او د یو د ټلیفون نمبر یې سم څه راځي څنګه سوولس اتلس څلور نه دی
مال مخکم دی د زما یو ګور دی سمان څخه ورکو دی د نن نه نه ځکه د درې کال کې کدار د درې کال کې چې وګ دی ما شان میج کاتو خپل مسمار لري په داسې نشه نه وایم څه تماس نشي چې په هغه ته تل وښه کنه صدر ته.
السلام علیکم زه عبد الله ارمنی د ټیم د بلوچستان کوټی خانوزی سره دا پیغام ریکاتوما زما یو ملګری دی د وزیرستان سره ماته ټلیفون کړی و چې زما یو زوی نظر کښوې دی تقریبا د پلار نوم یې راز محمد دی د زوی نوم یې اګد دی یو نیم کال څلور نیم کال کیږي چې د کور نظر کښوې دی نو که چاته هم معلومات دي دغه راز محمد زوی چې د عبد په نامه دی څلور نیم کال عمر یې دی که چاته معلومات دي نو مستدی په داش مره باندې معلومات راکړي 0 3 1 0 0 0 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 3 0 0 8 سل ولس نو په داش مېرا کما ته معلومات را کی عمر بدر زیات دین خوشاله شو ډیره مننه
محترم از شاهزاده خان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم زما یو خړای چې عمر یې ډیر لشکار د خړې کالی پتن دی او بجبا ګوم دی د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بې درکه شوی دی که څوک د نوموړي په حق معلومات لري نو په دې شمېره یې زما سره په تماس کې شي سپر واویا اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت شماره یو ځل بیا تکراروم سپر واویا اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت
السلام علیکم محمد ندی د عبدالباری زوی د ژړې اوسېدونکی د اشغې د کلي دی تقریبا څلېرویشت کاله عمر لري دا درې کاله کېږي چې ورک دی که د چا سره پته یې په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي صفر اویا شپېته درونوي اته سوه دوه اتیا وسلام
یا اسدالله وفا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه ستاسو سره په تماس کې یم ورسه زما یو ورور دی د محمد نبي په نامه تقریبا دوه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی زموږ څخه ښه که چېرې د دغه په اړه یو څوک یو معلومات راته راکړي بس په دغه شماره دې زما سره اړیکې ونیسي صفر اووه سوه یوولس پنځه اتیا نه دېرش اته دېرش بله شماره صفر اووه صفر درې شپېته اووه اتیا اته دېرش دا زما لمبر دی اسدالله وفا نه د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار ستاسو سره په تماس کې یم وروره
محمد امین منصوری هم د پکتیکا دی ولایت تیمورا خان دی ولسوالی لبراین کاری استاد دا پیغام پرې دمه دلته یو نفر زنګ ته والی او محمد کوم زنګ درته پیغام درته پرې خو یو غره دما یو تر تقریبا لډیر وخت راځي ورخت بیا دلته چا پیغام راته پرې خو چې په نه تکړه او سپیل مند او شیر ولسوالی او خو کوم ولسوالی راو خو سیدا سړی دلته دا چې څه معلومات بیا دې په دې شمیره له مخسر معلوماتو کې ان شاء الله تعالی جایزه ورکوي جما د ټلیفون شماره ده صفر واویا نه نوي اته څلوېښت پنځه سوه او بله شماره ده صفر اووه سوه دوه اویا یو سل شپږ پنځوس یو سل شپږ پنځوس که هر چا ته معلومات یي که سیم نمېږي شپه باندې کوزه تقریبا له پنځلسو کلو راهیسې ورک ده دغومره معلومات یو نفر را کړی ده که پیدا شو انشاءالله تعالی بیا بیا زه له ازادي راډیو سره تماس نیسم نور به خدای پامان
د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم عبدالخالق نامه د دوست محمد کاکا زوی د ملا قادر اخون ورور په عمر 15 کلن په قوم بارکزای د بادغیس ولایت د دریبون ولسوالۍ د پیوار د کلی اوسیدونکو تقریبا د یو میاشتې کېږي د خپل کور څخه وتلی ورک دی که عبدالخالق خپل زما زغاوري یا د ده په اړه هر مسلمان ورور معلومات لري نو په دغه شماره زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ لس یو سل پنځه ویشت شماره بیا تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ لس یو سل پنځه ویشت تاسو د توجه څخه یو جهان مننه
زما یو ورور دی خلکګاب په نامه دی د شپږ اووه کاله کېږي چې د نوزاد په سیمه کې نادرکه شوی دی هر څوک چې په دې اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه دوه دوه سوه اووه اتیا څلور سوه پنځه پنځوس بله شمېره ډایلوم صفر اووه سوه اووه درې سوه پنځه نوي اته سوه یوولس بله شیرني دې ترلاسه کړي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 3 2 1 4 1 15
زا صدرا د پراګ د ولایت کلستان ولسوالۍ وشدن کې د بکوایم مجھے والک نظر آ کر دے بولے جام پہ نامہ شلخ نظر زوی دے عبد المجید نسائی دے لپرا دا ولایت دے بکوا دا ولسوالی دے وشدن کیم دا بکوا دے لیکن زل شکیش نظر آ کر دے کچیری دے از ماغا غوری یا دا پاک لے سو خبر بیا وجہ گا تلپون شماری تجی زنگ ہوئی سپر وہ سپر آتا دو نا دوا نا دوا دے سپر وہ سپر آتا نا دوا دریا دوا فاغل چلور او دریا بل نمبر سپر و سپر شپاج نه یو پنځه دریا سپر پنځه سپر و سپر شپاج نه یو شپا پینزه دریه سی پر پینزه دقا لمبر تشم زنگ وویه نورو خوخصه اسپرانس رو
مریض ما سلام من یک کیلو من یک میستاز دیار ساده آن لمن چی ده ورس و جزانو لو پرگرام تدا پیغام سبت کم آوارم چی ده سیرت نشیر کی از ما یه ورو دی ده آمی بلا پنامه دی پاید من که این مشکو پیلمن پر ندالی و لسوالی کی دی آن لمن چی ده پیغام نشیر سی او ورک دی ده تری کار کیس دی ورک دی که آسو که پارا معلومات لری بداش میرد ما تکلیپنو کی شپر او سپر شپر ات دری شپون پینز یو نا
ما یو بیده ده محمد شاه پا نامه ده دری کاره کیده چه نبله کسو ده ده کندار ولیتا ده منی نایسا که هر چوک پا حالا معلومات لیه ده محمد شاه پا نامه ده ده آقا جان زوی محمد شاه پا نامه ده عبدالستار زوی ده دری کاله کیده چه نداره کسوری ده کندار ولایت هسته که هر چوک پا حاله معلومات لیری پا دو خشمنو دی لمر سر تماس سپر اویات تلویش شپیته نسو درو تلویش هر چوک پا حاله معلومات لیری لمر سر دی پا دو خشمنو دی تماس
کار از کار کیه چه وقت دیگه ما در مشورم مخنده سی نفری دکترمون مخنده سی نفری دکترش کار از کار کیه چه وقت دیگه این طرف کنری معلوم از چه طرفات لگیه خون ما که تو بارش میگم خبر ما نمبر یکی ما در روی بکی تو نمبر کی سیپر او سیپر سیپر ات دو دری پنج دری پنج
عبدالکیم نمیرون شیمبن نوله سوالیه راجی آزادی کار کنون کتا سلامون او بالا آغاز مازوی سید محمد او کالا که دیشی در خور از خمات خرا کده که دی عبری او کده هر چه سوک پاک نمانوات لیری او ما تیل پدا شمیر زنگوی سپر وسو یولس سلوسو تلویش وسو اتپینسوس
السلام علیکم و رحمت الله و برکات زده ازادی رادیو تده لشکرگاه ولایت ندالی ده ولسوالی ده اسمت بازار ده سینه سو زحمت ورکوم زده ازادی رادیو تو کارکون کو او اوریدون تا سلام نوانز ما ماما چی بسم الله نمیجی ده محمد زیده ده عزیم اکا واره ده که ده ده پا حق لیه چوک معلومات لری مرسدی پا ده غش میره زنگوی ده هل ساتل اسکانه کیجی که ده ورکی مرسدی پا ده غش میره زنگوی چه پا حوصه و یه ورس لور سلویر از تا تیزه ده غلی مساکلا ده ولسوالی ده دواو مچهتون که ده ورس ده تا دیر انتظاری چوک معلومات لری مرسدی پا ده غش میره زنگوی
زده ازادی رادیو کارکون تا سلامونه و ما اوریدون ما ماما دی چه دا غتنزل شکان اسکاله کیوی چه ورک دی بسم الله پنامه دی دا عزم راره دی ماما دوی دی دا تنزل شکان اسکاله کیوی چه ورک دی که چاد پا در حق معلوماتی او یا یو خبر لری مست دی پا در شمره جنگوی سی پر وست و یو ولس سی پر وست و یو ولس سلور سلویش تنزست و شپوش آتیا آیو پا در حق لدی ملت ملمات را چی دیر در کالدار شرینه لیریا
سلام علیکم زد بادغس دی ولایت دا غرماش دی ولسوالی که خبری کوم زموز یو عزیز ورک تای پنامه دا غلام رسول دا دری ورد کیزه چنه در اکسه ویده موش تا هیت پا تا نزد پا دوار بشو هم مایو بده هر چا کلی دلی پا دا غلمبر تا دی زنگ بوهیم سپر و اتا تلور سپر دوا تلور شپز و شپز ده کندهار و ده کابل تر ما بین نادر اکسا ویلی و سلام خیتر
مده دا کازه ده پنامه ده رامت لاش ده جش پنزه جش کاره کی ریس او رک دی مرشه نه ده جوانجی نه ده مده ده رکسا هر چا ده کرده تا اکل معلومات لیه نه مرشه جفه ده غشمره رنگوی سپر اتا و دوش بیتا زه جز درې سوالات نیم د کندهار د ولایت جوړې د ولسوالۍ د نلغام د کلی د اقتصادي شزادي راځي د مشر پیغام نشر کې وصل لا په احتیاط
ما یو ورور دی نه ما چا دې زمانه مسلم دی که څه په اړه معلومات لري په داسې نشه مې وي تماس ونیسه چې په اړه تاسو سره په تنا سره درو سره درې کار کې چې ورکتي
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځ لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروگرام کې مو کوم څوک پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځ لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.